امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم. طالبان ویل دی چې دوی هیله مند دي چې د سولې خبرو په سلسله کې د امریکا او طالبان چې دی اونۍ په پای کې سره ویني نو په افغانستان کې د 13 کلن جنگ د ختمولو لپاره به موافقه وسي. په قطر کې د طالبانو وایند سولې شاهین د امریکا ژغ ته وویلي چې دواړه اړخونه له تیر یو کال راهیسې سخت زیار ایستلی دی چې یو مسوده سند تیار کړي چې په هغه کې موږ په ټولو موضوعاتو خبرې کړي دي. سول شاهین په دې ټینګار کړی چې طالب استازو خپل رول ادا کړی دی او اوس خبره د امریکایي اړخ په لاس کې ده چې هغوی تر کومه بریده خپل ذهن جوړ کړی دی چې د خبرو اترو لړۍ د ختمېدو وروسته راتلو کې ګام باید څه وي. شاهین زیاته کړي موږ هیله من یو چې د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه به یوه موافقه وسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي که افغان طالبانو ذمهوار رول ادا کړ نو امریکا به هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د دواړو اړخونو ترمنځ به د سولې موافقه وسي. خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې د کابل وروستی سفر د پخوانیو ټولو سفرونو کامیاب و. هغه لیکلي له هغه وخت راهیسې چې د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه مې کار پیل کړی افغانستان ته یې تر ټولو ګټور سفر پای ته رسولی. د امریکا متحدات او افغانستان په راتلونکو ګامونو موافقه کړي. مذاکراتي پلاوی او تخنیکي ملاتړي ډله د وروستي کېدو په حال کې ده. هغه زیاته کړي چې په دې سفر کې د امریکا او افغانستان راتلونکي تګلارې باندې هم اتفاق کړی. په ورته وخت کې له طالبانو سره د مرکچی پلاوی د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت لخوا اعلان سوی خو تر اوسه یې نمونه نه دی اعلان شوي. امریکایي چارواکو دا تایید کړې ده چې د اسامه بن لادن زوی وژل شوی دی. امریکایي رسنیو راپورټونه خپاره کړي دي چې وایي د القاعده د تراګرې ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی وژل شوی. د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د خپل پلار د مرګ نه وروسته د القاعده ځایناستی ګڼل کېده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دوو لوړپوړو چارواکو د نوم د نه څرګندولو پر شرط دا تاییده کړه چې حمزه بن لادن چې په امریکا کې به د بریدونو خبرداری ورکوه د ولسمشر ټرمپ د دورې په لومړیو دوو کلونو کې وژل شوی دی خو د دې خبرو تاییدول وخت نیولی دی. د دې کال د فروری په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو ورکولو په اړه د $1,000,000 امریکایي ډالر جایزه ایشوه. په دې اړه چې خبریالانو د چهارشنبه په ورځ د ټرمپ نه وپوښتل چې نو هغه وویل چې نه غواړي په دې اړه تبصره وکړي. دا چې هغه چیرته او کله وژل شوی دی لا تر اوسه نه ده څرګنده خو دغه چارواکي وایي چې امریکا د هغه پر خلاف په عملیاتو کې رول لري خو دا یې واضح نه کړه چې څنګه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رئیس خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د ادلب په ولایت کې به داسې بشري فالجه رامنځته شي چې په سلو کلونو کې به هم ټوله نړۍ کې څاری نه وي لیدل شوی. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپتمبر د میاشتې د هغې موافقې په اساس چې دغه سیمه په کې بېطرفه منل شوې وه دا هم راغلي چې دغه سیمه باید د حکومتي قواو د حملو نه وژغورل شي. مګر په تیرو دریو میاشتو کې په دغې سیمې باندې حکومتي او روسي قواوې په متواتر ډول بمباری کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې په دغو سختو بمباریو کې زیات تاوان ملکي خلکو ته رسیږي. په دې هفته کې د ادلیب د ریحا په ښار کې د حکومتي هوایي قوه په بمباریو کې دوو ماشومانو په شمول 11 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د ادارې رئیس مارک لوکوک د امنیت شورا ته ویلي چې د اپریل د میاشتې راهیسې د روسیې په ملاتړ د حکومتي قوه په حملو کې 450 ملکیان وژل شوي دي.
ایران یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې ایران د امریکایي بندیزونو د اغیز څخه د ساتلو لپاره د اقدامات وکړي او که داسې ونه کړي نو ایران د اټومي موافقې د ژغورنې څخه به په څو پړاوونو کې وتل جاري وساتي. د رویټرز خبري اژانس ویل دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دولتي ټلویزیون خپور شوي یو بیان کې ویل دی چې ایران ته باید اجازه ورکړل شي چې د خامو تیلو د خرڅولو وروسته پیسې ترلاسه کړي. ایران له دې مخکې هم څو ځله د دې اختار ورکړی چې دوی به د اټومي موافقې سره په څو پړاوونو کې ووزي او دغه موافقه به پرېږدي خو اروپایي هیوادونو ایران د دې اقدام اخیستو څخه منع کړی. او بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر ضد بندیزونه اعلان کړي دي. د ایران په دغه لوړپوړي ویان د بندیزونو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو په ډیپلوماټیکي اړیکو سختې ضربې امکانات پیدا شوي دي. په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. له دې مخکې د هرمز په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو بریدونه وسول چې امریکا یې تور پر ایران لګولی و. جواد ظریف په بندیزونو له وجې په امریکا کې بې شتمنۍ بندي سي خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هغه امریکا کې کوم ملکیت نه لري.
درنو اوریدونکو د خبرونو نروسته نن د راپورټونو په لړ کې اوله مسله دا ده چې د قطر پایتخت دوحا ته د زلمی خلیلزاد د سفر نمخ کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره 15 کسیز هیئت ټاکلې ده. اکرام شینواری د کابل راپورټ را کړی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت په یو اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړې، پرته له دې چې د سولې د مرکچي پلاوي د غړو نومونه اعلان کړي، ویلي چې مرکچي پلاوی جوړ شوی او د پلاوي په ترکیب کې سیاسي، قومي او ټولنیز تنوع په پام کې نیول شوی ده. د سولې په چارو کې دولت وزارت اعلامیه وکړه چې د افغانستان اسلامي دولت د سولې بهیر په نورو پړاوونو کې امریکا متحده ایالات سره توافق لري. د افغانستان د سولې لپاره دولت وزارت دا اعلامیه سوشي ویروس لاغې خبره شوه چې افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په پاڼه ولیکل چې افغانستان کې خبر پاتې راسهوله او د قطر پایتخت دوحه ته پلاره به د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې هم یو لن توقف ولري. خغلی خلیزالی کلی چې لاغی رئیس چې د افغانستان سولې د پاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځنګړي اساسې په توګه کار پیل کړي، افغانستان تخپل ډیر ګټور سفر پاتې راسي. امریکا او افغانستان پر اتونکو ګامونو هوکړه کړي، مذاکراتي پلاوی او تخنیکی ملاتړي د روسي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی اسلام آباد ته د زلمی خلیزاد سفر په اړه خبرګان ته ویلي چې اسلام آباد ته پر رسیدلو بل خغلی
امبیسډر زلمی خلیلزاد از ویلکم.
سفیر زلمی خلیلزاد ته شراغ لاس ویم، هغه به ژر د بهرنیو چارو وزارت کې میلمه وي. زه هغه سره ملاقات سترګې په لار یم او انشاءالله زه به هغه سره وګورم. هغه غوښتل چې له ما سره وګوري، کله چې راسي په جاړه به سره وژغیږو او زه به له هغه د سوو پرمختګونو په اړه واورم او زه به واشنگټن ته د کتنې په هکله هغه سره خبرې وکړم.
واشنگتن
ویزیت. طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی چې طالبان او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو پړاو خورا مهم پړاو دی. که چیرې نوې مسلې پیدا نشي نو کېدای شي د خبرو اترو پړاو کې بعد دواړه خواوې موافقه ته ورسیږي.
دا کوم څه ډیره حدا پر توافق تسره شي دی. البته بعضی شان چې هغه د امریکایانو د طرفه پاته و چې هغه خلیزاد ویلي چې موږ د خپل چارواکو سره یا د خپل مشرانو مشوره کوو او توافق هغه لکه اوس چې د توافق اخیستي اوس د اتم دور هغه کې به زه فکر کوم چې معلوم شي چې توافق یې تر کومه اندازې پورې سوی دی. کېدای شي چې د دوی ترمنځ توافق نامه امضا شي یا وخت دی چې د توافق نامې لپاره تجبیرونه منځته راشي. د خارجانو د وتلو وخت دوی سره تعین کړی دی خپل په منځ کې، نو زه مطمئن یم تر یو حده پورې چې دا کار به وشي.
د سولې لپاره دولت د وزارت د دې اعلامیې د مخه د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د سولې د نورو پړاوونو په جزئیاتو کار کوي.
دیدارهای با رئیس جمهور داشت.
د جمهور رئیس صاحب سره کتنې درلودې؟ د سولې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس سره یو ځای کار کوي. موږ هڅه کوو چې که نوي جزئیات ولرو نو خامخا به له تاسو سره شریک کړو.
نو د بشمو شریک بسازم.
ټاکل شوی د وسلوال طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د ممکنه موافقې وروسته به د سولې 15 کسیز مرکچي پلاوی د وسلوال طالبانو د اساسو سره په کوم بهرني اروپي هیواد کې خبرو ته کښېني. په رسنیو کې تر ډیره د ناروې په مرکز اوسلو کې د دغه ممکنه ناستې خبرونه ورکړل شوي دي. د بلې خوا د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال وایند امید میسم وایي چې په کابل کې د ناروې سفیر نن د چهارشنبې په ورځ د اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي او په وسلو کې د بین الافغاني ناستې د کوربتوب دپاره د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی.
د ناروې سفیر د بین الافغاني ناستې لپاره یو ځل بیا د خپل هیواد کوربتوب چمتووالی اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ناروې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي او په خپل هیواد کې د بین الافغاني خبرو د پیل کوربتوب وکړي.
طالبان هم ویلي چې امریکایانو سره د سولې د موافقې ته رسیدلو وروسته به د ښکېلو افغان اړخونو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره پرون د کمپینونو سلورمه ورځ وه. پرته له اول ورځې په نورو ورځو کې هیڅ کاندید لویا انتخاباتي غونډه نه ده کړې. ځینې کاندیدان او د انتخاباتو د سار بنسټونه د سولې خبرې، نامنی او د منابعو نشتوالی د کمپینونو د سولوالي عوامل بولي. بل لور ته د سولې او اعتدال ټیم منلې ده چې په ملي مسایلو کې یو لړ اختلافات پیدا شوي دي. رحیم ګل ساروان رپورټ را کړی دی.
د ولسمشۍ د ټاکنو ټاکنیز کمپاینونه خو ساړه یا هیڅ هم نه، یوازې په ښار کې د کاندیدانو پوسټرې تر سترګو کیږي. که څه هم نن د ټاکنیزو کمپاینونو څلورمه ورځ ده، خو په تیرو درې ورځو کې یو کاندید هم لویه غونډه نه ده کړې. ټاکنیز سار بنسټونه وایي چې د دا ځل ټاکنو ټاکنیزې مبارزې د نورو ټولو تیرو ټاکنیزو مبارزو په پرتله سړې دي.
امریکې د متحده ایالاتو خبرې اترې طالبانو سره دي چې داسې سرګندونې کېږي چې کېدای شي هغه زر تر زر سره توافق ته ورسېږي. نو ډېری کندان په دې باندې باور لري چې خامخا دغه خبرې اترې به د ټاکرو په بهیر باندې خپل تاثیرات ولري. نو هغوی ډېر متمایل نه دي په داسې حالت کې پیسې مصرف کړي او میدان ته ودرمي. یو برخه دغه تحریم موضوع یې مطرح کړی ده، هغوی خپل خواهشات او توقعات لري چې د هغو لپاره باید کار وشي. یوه ډله ده چې مالي امکانات یې ډېر محدود دي او نشي کولی چې دفترونه پرانیزي، په لویه کچه باندې اشتهارات او تبلیغات ولري، هغه هم دلیل ده او ناامني هم تر یاده پورې خپل تاثیرات لري.
هاخوا د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم په څلورو ورځو کې یوه غونډه هم نه ده کړې. دا ټیم لامل د کاندیدانو د شورا پریکړه یادوي چې تر پنجشنبې د تحریم غږ کړی دی، خو ځینې راپورونه وایي چې د صدر اعظم په څوکۍ د عطا محمد نور او یونس قانوني جنجال د دې لامل شوی چې دا ټیم غونډې ونه لري، او داسې هم راپور ورکړ شوی چې دواړه له ټیم ووتې دي. خو د دې ټیم ویان بیا وایي د رهبری په کچه څوک له ټیم نه دی وتی، خو په ملي مسایلو یو ډېر بحثونه په دغه ټاکنیز ټیم کې روان دي.
موضوعات ټول ملي موضوعات زموږ په دې بحثونو کې شامل دي، نو دا بحثونه جریان لري او کله چې زموږ منشور اعلان شي دا غیر منشور مطابق به دا ټول موضوعات تاسو ته روښانه شي. د ملي بحثونو کې ټول ملي بحثونه شامل دي، یوازې د صدر اعظم بحث نه.
دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم چې مشري ولسمشر غنی کوي وایي چې په امر الله صالح برید د دې ټاکنیز ټیم ټاکنیز مبارزې نه دي درولي او عملاً په ولایتونو کې خپل کمپاینونه کوي.
موږ کمپاین روان دي په ټولو ولایتونو کې روان دي. ډیر ضربه تاسو د یو بل یو بل لوی غونډې شاهدان اوسېږي.
ځینو کاندیدانو ته تر ټاکنو زیات د سولې بهیر مهم دی.
بل لوی مشکل زموږ سره مخامخ دی، دوی د سولې په مقابل کې ولاړ دي او غواړي چې د خپل قدرت یا د خپل موجودیت په خاطر سولې چیلنج کړي.
د ولسمشۍ د ټاکنو ټاکنیز مبارزې د همدې اونۍ د یک شنبې په ورځ پیل شوې او تر دوه میاشتو به دوام وکړي.
په خوست کې یو شمېر جنگځپلو کورنۍ د دولت او خیریه مؤسسو نه مرسته غوښتې ده. دغه کورنۍ وایي چې د کورنۍ سرپرستان په جنگ کې مړ شوی دي او دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ابراهیم رحیمی د خوست نه راپورټ راکړی دی.
دین محمد د خوست د مرکز اوسیدونکی دی. د دې نامنۍ په یوه پیښه کې خپل ورور او وراره له لاسه ورکړي. هغه وایي چې د کورنۍ ټول لګښتونه یې وژل شوي ورور او وراره ورکول. که څه هم د نن د یوې خیریه مؤسسې له لورې د خوراکي موادو یوه اندازه مرسته ترلاسه کړله، خو وایي له دې کبله چې د عایداتو کومه منبع نه لري کورنۍ له اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده.
ولا خو بس داری وای چې ولې تقریبا دوه دېرش کسان خلخونه یو یار اصل فیصد کې نوي فیصد بوج د پمونه ځکه چې سرپرست خو زه پوت یم. ولا نو څه به حکومت نه وغوړو چې اوس حکومت نه مونږ څه وایو چې سره کانسر ته کومک ته مونږ سره وکړي فکر د شولو. نو حکومت خپل خپیږي گزارا چیته واخو بس دومره دو چې ای وخت رول دی.
که څه هم کرار ارقام نشته، خو د اټکل له مخې ویل کېږي په خوست کې د هغو کورنیو شمیر ښایي زرګونه وي چې په دې وروستیو کلونو کې په خوست او د هیواد په نورو سیمو کې جګړو ځپلي.
کرلو اوسېدونکي هم ولسوالي سباري دي، مګر د دواړه طرفه جنګ ښه خو د حکومت او د مخالفینو لخوا موږ پور زیانمن سه برمو لګیا ده. شمسیانې ماتې شوې، موږ متضرر شو ډېر. ما خپله حاصلات کول او سوزي مې خرڅوله میاشتې 15000 پورې موږ داسې وغاسې موږ د کور مصارف راکوای شو.
نورخان د دې ولایت د صبرۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د آشنا راډیو ته وویل وروسته له هغه چې د کورنۍ په غړو پسې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دا بم موږ سې وراته د خلبیسات نه پوس د نورۍ کلي هغه مانځ کې موږ موټر کې یولس نفر کې یولس دا یولسو کې د شپې ګوه موږ ټول زخمین شو او موټر چې موږ وه خاتم شو هموله کباړ کې خارسي کنه داسې مو خارج کو پغانې دا پروژه لري چې موږ خپله د خپانې د خپې موتې وي دا مې زواده د خپې موتې وي ملیاک خواهی موده ملیاکی و موسا چریر که دی.
پا مجموع که در دول جگلو زپل کورنیل دولت او خیریه بنسطون چخه غوخته نلری چه دی اوگ محل لپاره دی اقتصادی ستونزو دی حل پا برخه که ورسره لازم امرسته وکدی. په همدې حال کې د کومک په نوم د یو خیریه بنسټ مسؤل فیروز خان ترني چې پر یو شمیر بیوزلو کورنیو یې د خوراکي توکو یوه اندازه مرسته ویشله آشنا راډیو ته وویل چې د اړمنو کورنیو د تشخیص لړۍ یې پیل کړې.
مرسته ده هر کورنۍ ته دیارلس کلمه مواد دي د هر کورنۍ لپاره تقریبا 4,360 افغانیو په تعداد باندې مرسته ده. مختلف دي، البته څوک زخمیان لري، څوک شهیدان لري، چا هم مالی زیان لیدلی دی، ټول ملکیان دي.
په ورته وخت کې ولایتي چارواکو هم ویلي چې وخت نا وخت یې له یو شمېر اړمنو کورنیو سره مرستې کړې. دوی له سوداګرو او بډای خلکو هم غوښتي چې د جنګ ځپلو کورنیو لاسنیوی وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ایرانی چارواکو د امریکا د بارانه او چارو د وزیر مایک پمپیو دا خبره چې تهران ته بلار شي او د ایرانی مقاماتو سره به خبرې وکړي یو دوه مخه چلن بلل دي. په عین وخت کې ایران ادعا کړې ده چې د امریکا د بندیزونو له امله د ایران عام ولس زیانمن شوی دی. په دې حق له د آشنا تلویزیون راپورټ خبرو.
د ښاغلی پمپیو دا وړاندیز چې د ایرانی مقامات سره د خبرو د لپاره تهران ته تلل غواړي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تخوانه دوه مخه چلن وبلل شو. د ایران دولتي تلویزیون نن د ښاغلی ظریف په وینا اویل دا ځکه دوه مخه چلن دی چې ایرانی رسنیو د لسو ځلو زیات ورسره د مرکې غوښتنه وکړه خو رد شوه. د ایران ډیرو خبری رسنیو د امریکایي مقاماتو سره د مرکې غوښتنه وکړي، دوی ټول رد کړي. مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې په دې وروستیو کې تهران ته د سفر کولو غوښتنه وکړه چې د ایرانی ولس سره مخامخ خبرې وکړي، خو د ایران رژیم یې وړاندیز رد
کړ.
دا نو اوس یوازې تبلیغات دي چې په امریکا کې یې څرګندوي او داسې ادعا کوي چې د ایرانی مطبوعاتو سره مرکې کول غواړي.
په عین وخت کې جواد ظریف نن چهارشنبه خبرداری ورکو چې که چیرته اروپایي متحدین یې اټومي موافقه د امریکا د بندیزونو نه ونه ژغوري، نو د نړیوالې اټومي موافقې ځینې نورې ژمنې به هم ماتې کړي تر څو په اسانۍ خپل تیل وپلوري او عاید ترلاسه کړي.
در شرایط کنونی و تا زمانی که
په موجوده وضعیت کې او تر هغه که اروپایان لازم اقدامات ونه کړي، د ایران دولت به حتما په دریم ځل پړاو کې د ځینو ژمنو تیر شي.
د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو سره او په تهران د بندیزونو سره د ایران اقتصادي وضعیت مخ په زوال دی. حتی هغه درمل چې ایران ته واردېږي ګران شوي، ځکه د ایران پیسې د ډالر په مقابل کې 80% بی ارزښته شوې ده. د ایران د صحت وزارت تیرونی خبر ورکو چې بودیجه کمایي، ځکه د خامو تیلو د صادراتو بې ساري کموالي د وزارت په فعالیت ژور اغېز کړی.
متاسفانه چې د سرطان ناروغۍ په برخه کې اکثره هغه درمل چې زموږ ماشومانو ته باید ورکړل شي د بهر نه واردېږي، بلاخره یا کمبودي کوي او یا یې بیه ډېره لوړه وي.
د اټومي موافقې له وخته چې یو ایرانی ریال د یو ډالر په مقابل کې 2,000 و، اوس یې ارزښت کم کړی دی او یو ډالر په 140,000 ریاله شوی. لوی اغېز یې د واردونکو درملو په بیه کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په داسې حال کې چې په شانګهای کې د متحده ایالاتو او چین ترمنځ تجارتي مذاکرات پیل کیږي، د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چین او شمالي کوریا په حق له د سلام مشورې په منزور د تایلند، استرالیا او میکروشیا د هیوادونو په سفر روان دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نه د خبريالي سندي سین د راپور خلاصه سلیمان شال ولی.
مایک پامپیو نن د پنځشنبه په ورځ د تایلند په پایتخت بینکاک کې د آسیان د غړو هیوادونو د سیمایزې غونډې مشري کوي او بیا استرالیا او مایکروجیا ته سفرونه کوي. په مایکروجیا کې 15 مستقل هیوادونه، پالاو، د مارشال ټاپوګان، کریباتی او د متحده ایالاتو درې خود مختاره اداري یونټونه ان ګوام، شمالي ماریانا ټاپوګان او د ویک ټاپو موقعیت لري. پامپیو جنوبی ختیځ آسیا ته د خپل سفر په دوران کې د شمالي کوریا له مشرانو سره د هیواد د اټومي وسلو په اړه په لوړه کچه د مذاکراتو امکانات هم ندی رد کړي. د استرالیایي چارواکو او د آسیان له غړو هیوادونو سره به د پامپیو د خبرو اترو په سرفهرست کې د شمالي کوریا په باب خبرې شاملې او په قوي احتمال د چین او امریکا ترمنځ تجارتي لانجه به هم د خبرو په ایجنډا کې شامل ای. پامپیو د خپل سفر له پیل کول نه مخکې د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل
I head to Asia tomorrow midday. I'll be in Bangkok for a couple days. We hope that we can have
ز څو ورځې په بنګکاک کې پاتې کیږم او هله لرم چې د مختلفو مسایلو په اړه به کاري مذاکرات پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن مورګن ارتاګس امریکا غاکته ویل چې د پامپیو او شمالي کوریا د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ د مذاکراتو امکان نه لري او نه تصدیقي.
You know, our negotiations with the North Koreans are some of the most sensitive things that we have to do anywhere in the world.
دا د میرمن مورګان غږ دی چې وایي تاسو پوهیږئ چې له شمالي کوریا سره زموږ مذاکرات د نړۍ تر ټولو حساسو او پیچلو مذاکراتو هم ګران دي. څرګنده خبره ده چې موږ په دې اړه له خپلو هغو انډیوالانو سره لګیا وو مشورې کوو چې د دغه مشکل سره له نږدې نه لاس په ګرېوان دي. همداسې نه ده که د شمالي کوریا جنجالي یا چین سره د سیمې د هیوادونو شخړې او که د جنوبي ختیځې آسیا نورې بې حسابه مسلې د ټولو په باب خبرې کول لازمي او ضروري دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانده وای چې د جنوبي چین په سمندرګي کې له چین سره جنجال یوه بله د تشویش او اندېښنې وړ موضوع ده. چین د نړیوالو قوانینو نه په سرغړونه د جنوبي چین د سمندرګي په پراخه برخو باندې په زور قبضه کړې ده او د ملکیت دعوی کوي، خو امریکا او د سیمې شاوخوا انډیوالان یې ورسره نه مني. نوموړي زیاته کړه البته چې دا شخړه او لانجه د نړیوالو اوبو پورې تړلې ده. موږ ژمنه کړې هر وخت چې د ضرورت احساس کوو کښتۍ به مو د سمندر د نړیوال قانون سره سم په نړیوالو اوبو کې رفتامت کوي او زموږ الوتکې به هم د معمول سره سم د جنوبي چین د سمندرګي له پاسه د ضرورت په وخت پروازونه کوي. پامپیو جنوبي ختیځ آسیا ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې ده د امریکایي او چینایي ممبرانو ترمنځ په شانګهای کې د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي شخړې په باب بیا مذاکرات پیل شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي ممکن چې چین قصدن ونغواړي چې له امریکا سره خپله تجارتي شخړه حل کړي. د ټرمپ په باور چین په دې تمه ده چې دوی به په انتخاباتو کې ماتې وخوري او د یو دیموکرات جمهور رئیس سره به مذاکرات ورته اساني، خو ټرمپ خبرداری ورکړ که چیرې زه په انتخاباتو کې ناکام شوم چینایان به ډېر خوشحاله شي، ځکه چې د میرمن الیزابت وارن او یا د جو بایډن په شان په خوبونو کې ډوب شخص را به سروکار لري او له فرصت نه په استفاده به هماغسې چین زموږ ملک چور او تالان کوي لکه څرنګه چې د دیرشو کلونو په دوران کې لوټ کړی دی. ټرمپ د چین مشران په غوږ وهل که د دیموکراتانو د بری په انتظاري او د 2020 میلادي کال انتخابات د وګټل نو د حکومت په دویمه دوره کې به د تجارتي شخړې په اړه مذاکرات له امریکا سره نور هم ستونزمن او ګران وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
آشنا رادیو نغه گیگو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د ادارې رئیس خبرداري ورکړی دی چې په سوریه کې د عدلی په ولایت کې به داسې بشری فاجعه راشي چې په سلو کلونو کې به په ټوله نړۍ کې ساره نه وی لیدل شوی.
د سپتمبر د میاشتې د حق موافقې په اساس چې د غسیم په کې به طرف عمل شي وو دا هم راغلی چې د غسیم باید د حکومتي قواو د حملو نه وژغورل شي، مګر په تیرو دریو میاشتو کې په دغې سیمې باندې حکومتي او روسي قواوې په متواتر ډول بمباری کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې په دغو سختو بمباریو کې زیات تاوان ملکي خلکو ته رسیږي. په دې هفتې کې د ادلیب د ریحا په ښار کې د حکومتي هوایي قواو په بمباریو کې د اوو ماشومانو په شمول یولس تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د ادارې رئیس مارک لوکوک د امنیت شورا ته ویلي چې د اپریل د میاشتې راهیسې د روسیې په ملاتړ د حکومتي قوا په حملو کې 450 ملکیان وژل شوي دي. یوازې په تیرو دوو هفتو کې په دغه شان بمباریو کې د 100 نه زیات ملکیان وژل شوي دي. ښاغلي لوکوک د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا له دې کبله سخت اعتراضونه کړي چې په ادلیب کې د خرابې وضع په باب دوی د اخترونو وروسته کوم جدي اقدامات نه دي کړي. له بلې خوا د بشري مرستو د پالیسیو د ادارې مشر سوسن ناصرکین ملګري ملتونه دې ته هڅولي چې په سوریه کې د په صحیح مرکزونو او د بشري مرستو په ځایونو باندې د حملو په باب تحقیقات پیل کاندي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په روسیې باندې دا اعتراضونه رد کړي دي چې ګوندې روسي قواوې پر روغتونونو او مکتبونو حملې کوي. هغه ویلي دي چې دا ټولې ادعاوې دروغ دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ژور نفاق له کبله چې روسیا د سوریې د حکومت ملاتړ کوي او غربي دولتونه د حکومت د مخالفینو طرفداري کوي نشي کېدی چې په دې باب جدي اقدامات وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونر د وټاپور په ولسوالۍ کې د پولیو نوی پیښې دا اندېښنه پیدا کړې ده که دغو سیمو ته واکسین ونه رسیږي ممکن نور ماشومان هم په دغه ناروغۍ اخته شي. ذبیح الله غازی د کونر نه رپورټ رالېږلی دی.
د کونړ په وټاپور کې د پولیو مثبتې پیښې له ثبتېدو او واکسینو بندېدو وروسته دا اندېښنې ډېرې شوې چې که ماشومانو ته زر تر زره واکسین ونه رسیږي نو کېدای شي ډېر نور ماشومان هم پر پولیو اخته شي. د وټاپور ولسوالۍ په څپری سیمه کې د پولیو مثبته پیښه څه باندې یوه میاشت مخکې ثبت شوې. کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخې مشر ډاکټر اسدالله فضلي امریکا غږ ته وویل دې ولایت کې د تازه پیښې ثبتېدلو وروسته د واکسینو پر بندیز اندېښمن دي او وایي که نورو ماشومانو ته زر واکسین ونه رسیږي نو دغه ناروغي خورېدلی شي. هغه وی د ولس حکومت مخالف او روغتیایی مقامات لخوا ورته تمه ورکړل شوی چې ممکن راتلونکي میاشت د واکسین او عمومي کمپاین وشي او مخالفتونه له منځه وړل شوی دي.
پاکستان کې واقع ډېر زیات دی او کونړ له تادي سره مخامخ دی. فرادي ولایت ټول تادي سره مخامخ دی او به خاص کړم کونړ
وسلوالو طالبانو درې میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د واکسینو کمپینونه د خپل حاکمیت په ساحو کې بند کړي دي. په افغانستان کې سږنی کال د پولیو پیښې یولسو ته ورسېدي چې لس په جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار او روزګان کې او یوې په ختیځ کونړ کې ده.
د آشنا رادیو خپرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. په پکتیا کې د شاتو د مچیو کاروباریانو د زراعت د ریاست نه د مچیو د ښې روزنې او پالنې لپاره د نورو اسانتیاو غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د پکتیا اوسیدونکو زاهد الله د شپږو کلونو رئیس د شاتو مچۍ ساتي. هغه اوس مهال له ګردیز ښاره د باندې کروندو ته نږدې صندوقونه کتار ایښي او د شاتو راټولولو وخت شپې او ورځې شمیري. هغه آشنا راډیو ته وویل چې د شاتو د مچیو سلګونه صندوقونه یې لرل خو زیاتوي له دې کبله چې لازمې اسانتیاوې نه درلودې کال په کال یې شمیر کمېده. هغه ته اوس د مچیو شل صندوقه ورپاتې دي.
بل ملک وړی نه شروع ده ویده ملک دا غدوري مینه شو سګړه ده برې مرې وسګاډو پوه شوې کنی اول کې ډېر ښه وو دلته دومره اقتصاد مینې شته چې جلال آباد ته لاړ شو یا پاکستان ته لاړ شو پنجاب ته شو بس صندوقو هغه نشته وروده او صندوق نن لکه بدن نشي ډیر نشي بچون چې وځګوي یو بل صندوق ته اړوي.
پکتیا د هیواد په کچه یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چې په ډیر ښه کیفیت سره د شاتو حاصلات لري خو کاروباریان وایي چې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت او د شاتو د خرڅلاو د بازار نشتونې لوی خنډونه دي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي نږدې 50 کاله د شاتو مچیو د ساتنې او روزنې کاروبار درلود خو په دې وروستیو کلونو کې ورته شا کړې. د یو عمده لامل د مناسب چاپیریال نشتون وباله.
یو خو که په افغانستان کې ساتي هغه ډیره ګټه نه لري ته مجبور یې چې په ځمې کې پاکستان ته یوسي په دې منی کې هغه چې پاکستان ته یوسي هلته ډیر تکلیف ده ډیره ستړې ده ډیر پولیس تم په عذابوي په دښتو کې هم سړی ډاریږي دغه په وجه باندې موږ خپله ما پرېښو.
د شاتو د مچیو کاروباریان د کرنې او مالدارۍ له ریاست نه غوښتنه لري سربیره پر دې چې د صندوقونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي د مچیو ښه روزل او پالل دې هم په فني ډول ور زده کړي.
د پکتیا شات صاحب ډېر ښه مینهوال لري او موږ ته صاحب د مچیو لپاره جای جوړ کړي. موږ د ژمې لپاره صاحب مچیو پاکستان ته وړو حالت چې وړو ډېر خرڅه پرې ځي ډېر مصرف پرې ځي او دلته هم صاحب موږ غواړو چې شنه سایه زیاتې شي ګلان زیاتې شي مچیو خو ګلانو نه استفاده کوي صاحب. موږ دولت نه دا غواړو چې مچیو ولا ته سهولت برابر کړي.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند وایي چې د شاتو د مچیو کاروباریان ستونزې اوریدلې او هڅه کوي چې خپل امکاناتو ته په کتو سره د هواري لارې چارې ولټوي. له ستوندو سره سره په دې وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول په پکتیا کې د مچیو له شاوخوا 100,000 صندوقونو څخه هر کال شاوخوا 500 ټنه د شاتو حاصلات راټولېږي.
دغه پرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.